آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونک. د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به یې جزئیات په خپرونه کې درسره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر له مشر سره شخېدلی یم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د 60 جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړوو.
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژندو له لرغونې دوت سره آشنا کوم.
دا ژوند تیزی کې کمی دی. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزی کې بل سرته کمی دی.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د باچا جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړیږي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما سو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې ده. دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وي، لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سو پیانا کلاموی بامزا بابا دیر شایری پکی دار را کنا غط دی دربار لی کلی سخو رفیق استاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی بامزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا آوری.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې دبګرۍ کې یو ځای و. بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو، بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابید شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونکړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونکړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دے دے کو خپل بنیادونه دی، خدای منل، رسول منل، قران منل او عبادت کول د دې د نور خبرو سره سکار نشته. بچا جان چې نو دام داغه سلسله کړای دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام ک څو کوم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرت په غیر کراوري نو دا د پښتنو کامی دوست او چې څوک ول د جنگ په شکل کې راړي پښتون خو آل لري چې د نو جنگ له لو شه ته ماته ده نو زمام چې دا د دشمن نه کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویې سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافت سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کېږي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو د سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پوهنځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار، تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به موسر بوسازان و ترینران به مو دوی به مروزل دوی تا به مده سافت سکیل و لایف سکیل در ترینگونه هم ورکوله، او وس اغا پا ملی و ندیوال و او پا دولتی دارو که وسم بختی و الحمدلله چه ده دی شمار شده ده لزرونه از ما پا فکر بندی پورده دیش پا مختلف ادارات کار که او خپل کاروبارونه که
استاسو دغه بهیر لننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلی؟
زمونږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین مونږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلازمینه ده، پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل پنځه ویشت ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل، هغوی که دری ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټولو تقریبا د شلو پنځه ویشت ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر
راشي. نو په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا د کلتور بد دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوژده کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به وو چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خرګرۍ دواړو طرف دپاره وه، یعنی د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ په رفا په طرف باندې یوسو، نو دې دپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه ترسره کوو، یا به مړی ژوندی اوسو، هلته به فرض کوو څوک داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کا او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دور بدا و چې پای تا کس چې دی دور مصارف وکړه چې وروسته به بیا دوی دپاره هغه قرضونه چې دی تر کلونو کلونو پورې نه خلاصېدل. یعنې په دغو بد دستورونو بد دودونو باندې تر ډېر کافي اندازې پورې کار شوی و چې یو ماشوم پیدا شي که نه دی کې بد دودونه وو. مثال خبره دغه چې دوی سنتۍ به هغه به وه حقیقي دغه به وه بعضې به افراط وو بعضې به تفریط وو چې هغه به د ټولنې په راتلونکي د دې په ځوانانو په روزنه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو. خیر هغه مختلف نور اړخونه تېره کړو خو خاص کر د دغه زموږ خپل کوم ټولنیز دودونه شو په دې باندې الحمدلله کافي کار شوی دی او پخوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یازکي چرته پوهه او معلومات کمی نو زموږ د همدا به فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات د سوچ معلومات او پوهه زیاته شوله په خپله باندې اصلاح راځي اسانی راځي
رڼا شنواره صاحب د ادب برخې ته کراشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي څه مو کړي دي؟
اوس د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي.
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي؟
بالکل مونږه ادبی غونډه مخکې خو به دی جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري. نو د هغې د وجې نه زموږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي او اوس مشکلات لرو غونډې واقعا چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتې ولري. 50 کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړې ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پال نه سم چې انشاءالله دغه څېړنیز لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي. نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو چې دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنواره صاحب تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 1400 صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړه وو. د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شو. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته، نو دی و تاریخي کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي.
د تاریخ په هوای، د تاریخ په هوای اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري، یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوي تر څنګ یې د ستونزې حل لاره هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر دې دمخه چې کوم لیکوالان و د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو، یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوي کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنی تاریخ څونه لرغونتیا لري، او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي، او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلی، او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونه یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو، او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي، چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي، او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې کوي سي. چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. بارکلی وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کېږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمخه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه شي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه شي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړلې دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنې اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتي سحاق د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلې ملال په دې اړه چې څرنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتی افغانستان کې هغه زیات خپله تراژدي زیات شولې، او هغه وخت کې ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتی او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتی. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، زما چې څه احساسوله، زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه یا د خپل هیواد د دردونه څخه مې اخیستی، هغه دونه ډېر څه چې هغه د شعر پیاله چې هغه وچربېدله نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله، او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درته ووایم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومه. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار و پېښور کې چاپېدی. خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې، خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل صاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي.
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره خپله تجربه ډېره خپله، او هغه دردونه چې ما غوښتل چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې کولای شوای. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګې وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخېته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه را غونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هر کلی مې کېدی هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله، او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی، او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی، او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړی تاک له خپله ووره وسو د انګور کیسه نیمګړی، ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ځګیر وکړې، بېتڼۍ وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه، په څو رنګه شفقونه د باران سره بم جار، سترګې سترګې نیزونه، نه انګور سته نه مڼې سته، نه نکهت سته نه وږمې سته، د رڼا حقیقت ولاړ دی، سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه، د لمر د ورکه سوې ورځې ستړې سوې، د ځان په پلټونو د نجلۍ خوب بې تعبیره، د مکتب لار کې راشنه سوه دیوالونه، د مکتب د زنګ پستونی کې دانه ده، د ترنګ ترنګ شر افسانه ده، د کوترې تورې سترګې ټپې سوي، حافظه الوتل چیر شخ کلی وزرونه ی جړی تو بنی ولی آدم ستا خودر خانه ی دورا کسوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تابیره د کتاب توری لوی دلی دی لپان و کتاب چی دی دوینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پکی سکی یک کردار د شهی نسته د ملی هنداری متن وسوسوی زنجلی خوب بی تابیره ساقسته خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړی تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړی.
له هغې ملال څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یوه پخواني کلتور په اړه. د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سر ته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سر ته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنم د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمو په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې وړ کیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرنده چې خلک پری له پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغه سره وړکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه درغله، همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دا ژرند کې وډو کوي.
ځای اوسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانه مړه خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندی له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي، خو جرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوه دی. انجنیر محمد ایوب وای
جرنده چې دا د انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته تکلیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړه کوي چې په ډېری خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د جرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپار.
پردے پردے اختاریگی استاد ہم ادا خود دتا سر اشنا کرم تاہوں بھی ادا خود دتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بدی گا تم پریدا چلو سنا درو گدیر اختیار کرم پریدا چلو سنا خراج واخلم بولر مد چت مازنا خراج واخ او زبا پخوانے شمستامینا با پخلاک زبا پخوانے شمستامینا با پخلاک مو ترا تھا سبا سبا کو زب بی گا تم ترا تھا سبا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا کواز بدی گا لائی دس پل مخال نشمار مزگار 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 لائی دس پ قدر هز ما دوخ كل دري يا تيج قدر هز ما دوخ كل دري يا وايكنا او وايكنا صبر مشتري در لبيدا كم وايكنا مشتري در لبيدا كم تراتا سبا سبا كوز ما بيغا كم وفي بجلوز من تكرو مدير